د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې په یو بل غنه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مو هم تاسو لپاره بیلابیل ادبي او کلتوري مطالب د خبرېدو لپاره برابر کړي دي. دروخه د اجمل منصور پر ژوند او کار مو د غ ملګری ادیبان او شاعران غغولی چې یو پکې فجی ګل هم ده.
الله والا عمر دې لکبل دې سبب د ثواب یا د دې علاقه یو لوی غزل ګو یو ډېر لوی ادیب شاعر بو. خو د بد قسمتۍ نه هغه د اکسیډنټ وکړو دې کې هغه وفات شو.
وابورای چې په ژوب کې زنو ځوانانو په خپل مټ او په خپل هڅو یو لسی کتابتون پرانیسته. موږ یې له مسؤل لقمان لایق سره خبرې کړې.
د دې کبل مرسوم ملګری را ولار سو دا اراده مو وکړه نو چې د سی یو لسی کتابتون خلاص کو چې په هغه کې عام خاص د هر قسم طبقه سړی راځي او دلته مطالعه کوي.
او د لورالای پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر صادق جړک په درته خپل شاعري په خپل غږ کې در ووروي.
غزل لرز ده و یا د لوړو غرو ته نظر میادیږي ا د لوړو غرو ته نظر میادیږي ام ماڼی ام ګورګوري میادیږي.
ارواخات اجمل منصور د ثوابه اوسیدونکو خوږ ژبه شاعر وو. هغه د 1903 او 2009 کال ترمنځ یوازې 25 کاله ژوند وکړ، خو په لږ وخت کې داسې خوږه شاعري وکړه چې د هرې سیمې په پښتنو یې ځان ورو پیژندلو. هغه په یوه غریبه او ناداره کورنۍ کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. هغه په یو شعر کې وایي: پلار مې افلاطون نه و خو ویل به پلار می افلاطون نو خویل به خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي. خو هغه بیا هم د ډوډۍ په ځای د غزل په سلټون پایل کړ. په یو بل ځای کې وایي: لماشوم زړه نه مشوره اخلمه بیا به د مینې سپاره اخلمه که چرې مینې را لخوند را کنو دغه ټوټه ځمکه به خرڅه کمه د ګودر غاړه اجاره اخلمه. دغه ماما او د ثوابه یو پیژندل شوی لیکوال شاعر او صحافي بخت شیر اسیر د اجمل منصور د لومړني ژوند په اړه وایي:
هغه د فروری د میاشتې په شپږمه نیټه کال 1903 کې په ټوپۍ کلي کې د ارواخات امامت په کور کې سترګې پرانیستې وې. د اجمل منصور مکچران پنځرونه او یو خور وه. د اجمل منصور پلار ډېر غریب خو مهنتي انسان و. هغه به ټوله ورځ محنت مزدوري کوله په خپل بچي په خپل بچو به یې چې کم نه نو خوړله.
بختشیر اسیر وایي: که څه هم د اجمل منصور د پلار دومره وس نه کېده، خو بیا یې هم پر هغه د تعلیم هڅه کړې وه. خو لکه د ستر حمزه شینواري او اکرام الله ګران د دې خوږ ژبې شاعر هم زړه مدرسې ته د تګ لپاره نه راپورته کېده. بختشیر اسیر وایي:
اجمل منصور د شپږ کالو په عمر کې د ټوپۍ د شهیدانو په نمبر یک سرکاري ښوونځي کې داخل کړی شو. دا هغه د شعرو نه سبق سره مینه نه وه، او لکه څنګه چې ویل کېږي چې لوی خلک جوړېږي نه، خو لوی خلک دنیا ته لوی راځي خو په خپل وخت په خپل مخصوص وخت د هغوی اظهار وشي. نو هغه یو پیدایشي فنکار و، د وړکیو نه په ډرامو کې د کار کولو او چارې سره مینه وایه. په غیرادري باندې یو ځل دوه نوم چې کنده د سکول نه داخل خارج د رجستر نه خارج شوی هم خو بیا مونږ چې کوم نه داخل کړی.
دا چې د وړوکي اجمل منصور ماما بختشیر اسیر په خپل ښه شاعر و، نو هغه به خپل خوریې له ځان سره په ثوابۍ کې بېلابېلو مشاعرو ته بوتلو. د ثوابۍ په ټوپۍ کې د ادبي مجلسونو روحي روان او مشر شاعر فجی ګل مشال لډیو ته وویل اجمل منصور به د مشرانو شاعرانو خدمت کولو.
جناب جی، مونږ به ټوپۍ کې د غازی زړه ډوه هغه کې بره زمونږ دفترو مونږ به هغه کې داسې پنځلس ورځې پسې اجلاس کو. نو دا وړوکی هغه ټایم اجمل منصور د 9 کالو، نو د مونږ به چې غونډه کوله نو د بخشیر اسیر د خپلو دغه په وجه به د مونږ د هوټل نه شاعري راړه، او هغه به مونږ مطلب دار چې اوس کله دغه شانتې سلسله جاری وه. او د ډېر په سوچ او په ډېر په خیال به مجلس ته هغه غونډې رویده ته هغه ټولنې چې هغې بس کول هغې ته به ډېر په دغه باندې غوږې ښه ډېر سوچ باندې.
فجی ګل وایي اجمل منصور یو ذهین او ذکي ځوان، په خپله هم څه وخت پس شاعري شروع کړه. هغه وایي بیا هغه ورځ هم راغله چې اجمل منصور په سوابۍ کې په یوه لویه مشاعره کې ګډون وکړ او له خلکو نه زیات داد واخیست.
آخر دا وخت تیریده 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 نو دې دوره شه چې چته بخشی رسیل سره به هغه سباما کیږي، نو هغه سره به چته مشاعرې له یو څو ځله لړ راغې. هلته چې دی لړ راغې نو غلی غلی هغه لوی لوی شاعرانو نه نمبر یې واخیستې. داسې لومبۍ مشاعره د عبدالمتین متین د اسلم خان مرحوم د هغې ځای کې پروګرام و، او دی هلته راغې لومبي ځل باندې د خداد واخیسته.
او د سوابۍ همدا مشاعره د اجمل منصور د لا ځلیدو سبب وګرځېده. فجی ګل وایي اجمل منصور لاغې وروسته تر سوابۍ پورې محدود پاتې نه شو، بلکې د پښتونخوا د نورو سیمو د شاعرانو او لیکوالو سره هم پیژنګلوي وشوه.
او هغې نه پس مطلب دا ده چې د هغه ملګرو نه نمبرې واخیستې، او چې نمبرې واخیستې د جوړې د مردان محمد سعید دی ساجي او داسې ټل پاړه چینار او اباسین صاحب دی څخه داسې دی ټولو څخه مطلب دا وګرځېد وګرځېد. په دې کې داسې ډېر وخت تېر شو، دې کې چې دی ډېر ججمنټ وکړو ډېر زده کړې وکړه، نو دی نه ډېر لوی عالم او فاضل سړی جوړ شو، ډېر قابل سړی و، د خپل عمر نه ډېر مشخ ښکارېده.
بختشیر اسیر وایي اجمل منصور هسې هم سیلانی طبیعت درلودلو، نو بیا چې د سوابۍ نه بهر شاعرانو سره یې ناسته پاسته شروع شوه، نو بیا خو به کله د پښتونخوا په یوه سیمه کې و او کله به هم په بله کې، او ډیر کم به په کلي کې لیدل کېده.
هغه د ګرځېدو ډېر زیات شوقین و، یو ورځ په کلي او درې ورځ په بهر و. مردان او پېښورې خو ډېر خوښ و، مردان کې به زیات تر محمد رشید رشید څخه و، او په پېښور کې به عباسین سره و. د مرکې د اجلاسونو خو سم مجنون و چې په هره طریقه به ځان به د مرکې اجلاس ته رسولو یې.
اجمل منصور په خپل ژوندونی د دار او دلدار په نوم د شاعرۍ لومړنۍ ټولګه چاپ کړې وه، بیا د خپل غربت له وجې د دوهم کتاب چاپ کولو ته جوړ نه شو، خو د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې به مشاعرو ته تلو او خپله ترسکونه شاعري به یې خپلو مینهوالو ته اوروله. هغه وایي اشنا که ستا په سترګو کې خواږه نه پیدا کیږي، څه نوي نه ده کاڼو کې اوبه نه پیدا کیږي، او رقیبه اراده مې بېګا ستا د قتل کړې، لاس شته دی زړه هم شته دی خو چاړه نه پیدا کیږي. په یو بل ځای کې وایي بچو له چې مونږ نه کیدو نومونه په پښتو کې، سبا به هغوی څه لیکي خطونه په پښتو کې، او هغه ملا مې خوښ دی هماغه مې د زړه سر دی چې لیکي مینانو له ساختونه په پښتو کې. اوس راځئ درواخاد اجمل منصور د یوې ژوندۍ مشاعرې لږ ننداره در باندې وکم.
او په آخر کې یو مقام راغی چې بیل شو که هر خو ورته ټپا شو ما غزل شو، په آخر کې یو مقام راغی چې بیل شو که هر خو ورته ټپا شو ما غزل شو، او دشمنی کې په ما ښکلی مخ کې کیږي زه په مینه کې په هر ښکلی اول شو.
ډېر ښه.
دشمنی کې په ما ښکلی مخ کې کیږي زه په مینه کې په هر ښکلی اول شو، او ستا د غمه سپرلي مستې رواته ما خو دومره شراب وڅکل چې بوتل شو. او خپله ژبه مې پردی ګڼلې نه ده زه په دې باندې ښایسته شوم اجمل شوم.
ډېر ښه.
او نور یې څو شعر چې زه که لاسونه د همت له ګریوانو وباسم د ژوند ازغن جمال آباد کې بلار څه وباسم، زمونږ مینه په والله د نندارو مینه ده هغه جامې وینځي او دا ورته اوبه وباسم. زما خکلی خوښ شوي دي ستا نه مې سیوا خکلی خوښ شوي دي، او دلته زه د ډېرو خکلو بدي شم دلته مې بلا خکلی خوښ شوي دي، او زه چرته د یو خکلی خوښ نه شوم عمر له زما خکلی خوښ شوي دي، او هغلته د شیخ ته ګوته مونیسه دلته د مولا خکلی خوښ شوي، او هغلته تک شیخ تک گوتا موی سا دل تک ملاخ کلی خوخشی ویدی اوی نوی پلا سرا تولی کل ستا خوی واتیاخ کلی خوخشی ویدی اور نور بس اخیلی و سو شعر ویما چه منگ هر موسم که بلو بسی گرزو تمام عمر خلو خلو بسی گرزو اجبا چره مو پلا سو بندران نشی منگ داد سر خوڑلو بسی گرزو
دا خوږ ژبه شاعر اجمل منصور چې اوس زمونږ په منځ کې نشته خو دا هغه یاد ژوندی دی. د اجمل منصور ماما بختشیر اسیر وایي خوری یې په 2009 کال کې په یو ترافیکي پیښه کې خپل ژوند بایلودلو.
د وفات چې کوم دی نو شپاړسم اګست 2009 کال و او په دغه کې اکسیډنټ کړی و په دغه کې هاوینو کې په موټرسایکل باندې او پاره کې چې کوم نه دا کال باندې وفات شي زه ورپسې په خپله تللی وم ما چې کوم دی نو د دغه نه د حویلو د هسپتال نه لاش راوړی وو را سره جوړ او ملګري یې دغه نور کسان هم وو.
له اجمل منصور نه کونډه ښځه یوه لور او یو زوی پاتې شول. زوی یې مشال او لور یې شازیه نومېږي او اوس د خپلې نیا بیبي سره په صوابۍ کې ژوند کوي. د اجمل منصور دوه نور کتابونه د هغه له مرګه وروسته چاپ شول چې یو یې زړه چاودون او بل یې ساندې نومېږي. د صوابۍ لیکوال او شاعر ذاکر یوسفزی په اړه وایي
د اجمل منصور د مرګ نه بعد چې اجمل منصور کې صوابۍ اجمل منصور سره صوابۍ کې خلکو څومره مینه کړې ده نو دومره سره په ژوند نه وکړې او په ژوند ور سره په دې نه وکړې چې هغه یو فقیر او یو ملنګ سړی او لکه داسې ښکارېده لکه چې دا لیونۍ او په هر میپل کې به حاضر و لکه مطلب دار د دې پښتنو خدا مزاج دی چې ته هر ځای ته ځي او حاضر نو خلک تا بیا نه قبلوي او خلکو ته به دې لیونۍ شاعر ښکارېده. خو د مرګ نه بعد الحمدلله د پښتنو شاعرانو کې هغه مینه وه هغه پتو پکې ده هغه کار ته وکتل د هغه زیار ته وکتل. نو ړومبی ولا زمونږ یو ملګری دی ارشد د صوابۍ هغه والا مواد راغونډ کړل او هغه ړومبی کتاب مونږ په امیر پرنټ پرس کې د ارشد په تعاون سره چاپ کړل. دواړه کتابه اول یو چې دی چاپ شو زړه چاودون او د زړه چاودون نه بعد چې دی نو بیا خلکو غوښتنه کول هغه مارکیټ ډېر زر ختم شو. نو هغه زړه چاودون چې کومې مارکیټینګ وکړ کومې پیسې وګټلې نو په هغې باندې ارشد ولګېد هغه نور باقي مواد یې وله د کور نه راواغستل او د ساندې په نوم باندې مونږ د هغه دویم کتاب چاپ کړو. او بیا پکې دا خبره وشوه ارشد پکې دا خبره وکړه چې د دې کتاب چې کومه ګټه ده دا به د منصور بچوله زه ورکوم او عکس یې وکړل چې څنګه ویلي کتاب چې څومره پیسې ګټلې دي د هغه ټولې پیسې د اجمل منصور بچوله تللې دي.
همدارنګه د هغه په نوم په صوابۍ کې یو ادبي ټولنه هم جوړه شوې چې وخت په وخت غونډې کوي. یو ځل بیا ذاکر یوسفزی
2009 غالبا چې دنو لیاقت تصور اجمل منصور ادبي غورځنګ جوړ کړو مزي وړو به صدر وټاکلم او هغه غونډه مونږ چلولا بیا چې دنو هغه کابینه کې مونږ بدلون راوستو نن سبا هغه په سیده کې باقاعده هغه دغه په نوم باندې غونډه چلیږي اجمل منصور ادبي غورځنګ هغه نوم دی.
لیکوال او شاعر فجی ګل وایي اجمل منصور په تنکی عمر کې ځوان مرګ شو کنه نو د لا غوړېدو نه ښې لیدل کېدې
او ډېر افسوس دی چې دا لیکونې هم وکړو دا چې کوم کتاب کې دي تاسو دغه به لوستي نو دی الله والا عمر ډېر کمر نن سبا به د صوابۍ یا د دې علاقې یو لوی غزل ګو یو ډېر لوی ادیب شاعر به خو د بدقسمتۍ نه هغه دا اکسیډنټ وکړو دی کې هغه وفات شو او نو بس د مونږه نه جدا شو تر عمره عمره پورې.
بختشیر اسیر بیا یوې بلې جالبې خبرې ته اشاره کوي او وایي درواخات اجمل منصور د پښتو ژبې د یو بل نام تولسی شاعر ارواخات خاطره پردي سره په ډیرو حوالو ورته والی موجود و.
خاطر افریدی او دغه یو شان په درې سیزنونو مسئلات دی شاعرۍ کې هم خوب والی دواړو یو شان دی دا کومه چې ما ژوند هغوی تېر شوی وو دا سختۍ هغه هم د دواړو یو شان دی او دغسې چې کندن مرګ کې صرف دومره فرق دی چې هغه د نري لاس باندې وفات شو او دی د یو حادثې په صورت کې نور دواړه تقریبا نږدې نږدې وو.
اجمل منصور نظمونه او هایکو هم لیکلي خو غزل یې د اعلی معیار دی. دلته یې د یو غزل اورېدو ته تاثره بولم چې منکر شوی ستا د مینې له معراجه نه یم زه خو مین یم آشنا شکي مزاجه نه یم که ته راوخاندې نو بیا به خپل صحت ومومم که ته راوخاندې نو بیا به خپل صحت ومومم د زړه مریض یمه خو داسې ناعلاجه نه یم که د مالیار نیمګړی نیت ژاړم دا هم وایمه که د مالیار نیمګړی نیت ژاړم دا هم وایمه ګلاب بیم خو د سپرلی د باد محتاج نه یم. تاسو خبر یې د نړۍ خورو ورو قامونو، تاسو خبر یې د نړۍ خورو ورو قامونو چې زه بې تورې او بې تخته او بې تاجه نه یم، او چې غنمرنګي خوښوم منصوره پوهه شمه، چې غنمرنګي خوښوم منصوره پوهه شمه، ابن آدم یم صبر شوی له اناجه نه یم، چې منکر شوی ستا د مینې له معراجه نه یم، څه خو مین یم آشنا شکی مزاجه نه یم. د مشال راډیوي مجلې ته غواګیاسته په ژوب کې یو شمېر ځوانانو په خپل مرسته یو لسی کتابتون په دې وروستیو کې پرانستی چې پکې زرګونه کتابونه د مطالعې لپاره ایښي دي. دوی د سیمې ځوانان له نشو، وزګار ګرځېدو او بې ګټو کارونو نه مطالعې ته رابولي. موږ د یاد کتابتون له یو مسؤول لقمان لایق سره خبرې کړې او په سر کې مو پوښتلې چې د دې کتابتون د جوړولو انګیزه ورته څنګه پیدا شوه.
لدیم هدف صرف دغه دی چې زموږ یو پسمانده ټولنه ده، په دې ټولنه کې د کتاب او د علم او د کتابتون ډیر کمی و. له دې کبله موږ څو ملګري را ولاړ سو، دا اراده مو وکړه نو چې داسې یو لسی کتابتون خلاص کړو چې په هغه کې عام خاص د هر قسم طبقه سړی راځي او دلته مطالعه کوي.
لقمان لایق صاحب مننه. دره ته وایي چې د خلکو غبرګون سو چې تاسې په ژوب کې د ځوانانو دپاره یو ولسي کتابتون پرانست، د خلکو کومک در سره او که په لاره کې درته خنډان اچول؟
د خلکو د رد عمل په باره کې دا درته ووایم چې دلته تقریبا خلک ټول ودې ته لیوال او هر سړي دا زړه غوښتل چې دوی مطلب دلته یو داسې کار وکړي، مګر دا څه ستونزمن کار و نو ابتدا یې ډیره ګرانه وله. نو بیس څه وخت موږ دغه سټالونه ولګو، په دې کې د ژوب ولس بیخي په زیات تعداد سره برخه واخیستله. په دې کې موږ سره ادیبانو، پښتو اکیډمۍ موږ ته دا ډاډګرانه راکړه چې موږ به تاسو سره مرسته کوو. دلیل چې هم څومره هم چا مطلب ذاتي لایبرریانې وې، ذاتي کتابتونونه یې ولکور، هغو له موږ سره ډیره مرسته وکړه.
د کتابتون د پرانستو پر مهال له کومو ستونزو سره مخامخ وې؟
ستونزې امیر صاحب، ستونزې او کار په ابتدا کې خامخا څه ستونزې لرلې. موږ سره اوله ستونزه دا وه چې موږ ته د ځای پیدا کېدل ډېر مشکل و. یو داسې ځای د سرکار له طرفه خوونه، نو موږ دا کوشش وکړو چې پرایویټ ځای پیدا کړو د دې دپاره. نو بیا پسې ګرځېدو یو داسې ځای مو پیدا کړي سی هغه تر دې له مخه د سپورټس جیم و پکشي، نو هغه ختم شوی و. بیا موږ دا هغه وکړي، له هغه مالک سره مو رابطه وکړه، په مالک پسې ولاړو. نو هغه ته مو دغه خپل خواهش ظاهر کړي، بیا هغه د دې ځای ژمنه راسره وکړه، حال یې راکړي تقریبا. نو دغه هغه و. بله مسله دغه وه چې دلته کتابونه نه وو، د کتابو ډیر کمی و. موږ ظاهره خبره ده موږ په خپل هغه نسو کولای. نو بیا مو سټالونه په شهر کې ولګول، نو دغو سټالو له لارې موږ ته تقریبا ډیر کتابونه پیدا شو.
نو پر دغو ستونزو څومره لاس برې شوی تاسې، او په دې لاره کې د چا چا مرسته در سره وه؟
په دې کې د کتابونو مرسته خو تقریبا هر سړی تقریبا له موږ سره مرسته وکړه. د شهر هر لوستې کس موږ ته کتابونه راکړل. تقریبا دا وخت له موږ سره په لایبرری کې تر 2000 قریب کتابونه پراته دي، او ځینې داسې کسانو چې هغه څه پیسې هم راکړي. یو سړی داسې و چې هغه مطلب هغه ترګردو زیاته هغه د راکړې امداد تعاون در سره وکړي، موږ ته یې 10000 روپۍ راکړي. په دې باندې موږ تقریبا تر اویا پورې موږ د کرسیو بندوبست کړی دی، او الماری مو پکې لګولی دی. نور دغه اندر څه کم کار پکې شروع دی، د کرسیو غدي که د الماریو غدي که دفتر دی. نو په دغو باندې اوس تقریبا موږ کار لګیا کړی دی، دغه کار روان دی.
لقمان لایق صاحب، دام را ته وایي چې د ژوب ځوانان څومره د کتاب لوستلو دپاره تږي دي، او غواړي چې داسې کتابتون دی په سیمه کې وي چې دوی ورشي هلته کتابونه راواخلي، مطالعه کړي، او هم ته خوند واخلي، هم یې په علم کې اضافه وشي.
ستا د پوښتنې په دې جواب کې به زه دا درته وایم چې د ژوب ځوانان تقریبا یو خدا دی د لاکډاون له وجې تقریبا هر ځوان پر کور سو. بیا دلته مسله دغه وله چې کور خو ظاهره خبره د کور انسان ته هغه سهولیات نه و چې د مطالعه کوله، نو ډیری خلک و چې هغه ډیری ځوانان و لوستونکي و چې هغه به په بازار کې په هوټلونو کې کمرې نیولې، نو بیا به دوی هلته مطالعه کولې، له دوی سره به د کتابو هغه هم و، یو داسې په هلته د هوټل په کمره کې به هم دوی ته داسې سهولت نه و، داسې د مطالعې ماحول به نه و ور برابر. دغسې موږ دې ته وهڅولو که د دوی دغه جذبه هم ولایه بیا شاید موږ ته د لایبرري سوچ هم وای راغلی، نو دې شي موږ ودې ته وهڅولو چې موږ د یو داسې ماحول و دوی ته جوړ کړو چې په هغه کې هر کس راځي دلته مطالعه کوي. تقریبا دغه څومره چې هم کتابونه راوړي د دغه ګرد په دې کې ځوانان هم سته، د دغه ګردو تقریبا دغه خواهش دی چې موږ دلته یو څه نه څه زده کړه وکړو، موږ په دې لایبرري کې وخت تر کړو.
لقمان صاحب، ما دا پوښتنه ځکه وکړه چې نن سبا ځوانان د موبایل، د انټرنیټ او د سوشل میډیا ډیر زیات شوقیان دي، د کتاب نه ځینې ځوانان ورو ورو په لرې کېدو دي، ما ځکه دا پوښتنه وکړه. نو ستاسو د سیمې ځوانان څنګه دي؟
بالکل امیر صاحب، خبره داسې ده چې دلته سې څه ټیم سوشل میډیا راغله، نه یو ډیجیټل دور شو، دغه دا کار وکړي چې هغه د کتاب چې کوم هغه اهمیت و دغه خو یې ور ختم کړی. نو دلته به په سافټ کې به که څه هم هر کتاب موندې دی، خو مګر دغه و په هارډ کې به بالکل غوښتنه نه وله. دوه درې داسې کتاب دلې د کتابو دوکانونه و چې په هغه کې به هم ډېر داسې کتابونه و چې زه به همیشه پر ترېدم، هغه کتابونه به هلته موجود و، ګر سره هغه د لوستونکو د ویلو د لوستلو ګر سره سوچ هم نه وي. نو دا موبایل او دغه انټرنیټ دغه سیاغه کو سی موږ یې له کتاب ځخه د کتاب شوق را ختم کړي دلته یو دخت هغه کو. نو زموږ دا کوشش هم و سی دلته مطلب یو داسې ماحول جوړ کو د هغه د پاره، ګر سره د دوه کسان راځي هم دا دوه کسان ډېر هغه کې یو ماحول د پاره موږ دا کوشش وکړي سی موږ یو ولسی کتابتون جوړ کو.
تاسو لقمان لایق صاحب، د ژوب په دې ولسی کتابتون کې په کوم موضوعاتو کتابونه ایښي دي؟ ادبي دي، تفریحي دي، علمي دي، که داسې په نورو موضوعاتو باندې کتابونه داسې ایښي دي؟
موږ فلحال کوشش دا دی چې موږ د هر لیټریچر کتاب راوړو، په دې کې سیاسي هم ستا، په دې کې مذهبي هم ستا، په دې کې معاشي هم ستا، په دې کې د ټولنیز علومو اړخیز کتابونه هم ستا. موږ دغه خاص هغه نه دی ورته جوړ کړی، هغه له وخته سره زموږ دا کوشش دی چې څه وخت لایبرري ډېره وده وکړي، پر مخ ولاړ سي، بیا به موږ کوشش کوو سي خالي مطلب د یو لیټریچر هغه موږ پکې هغه کو. فلحال دا ټیم ګوموږ ته چې څوک هر کتاب راوړي په دې کې مختلف تفاسیر سته، په دې کې بخاري او دغه سیحای سته سي کوم کتابونه دي، دغه دي په دې کې د پښتو ادب سره متعلق بیخي ډېر کتابونه دي، تاریخی کتابونه موږ راوړي دي، دغه سي د خوشحال خټک بابا دی او د رحمان بابا کتابونه دي. تقریبا موږ هر کتاب ته موږ په دې کې ځای ورکړی دي، په دې کې داسې هم ستاسي ګر سره هفتوار کومې رسالې دي دغه ته لا هم موږ ځای پکې ورکړی دي. فلحال موږ د یو معیار هم نه دی ورته ایښی، موږ چې هر څو کتاب راوړي هغه موږ ځنې راخلو، په بل وخت سره موږ هغه ورته کوو. و فلحال زموږ دغه اراده نسته چې موږ به خالي د یوې موضوع مطابق موږ کتابونه ورته.
لقمان لایق صاحب، د ځوانانو ترڅنګ آیا پیغلې یا میرمنې هم ستاسو له ولسی کتابتونه ګټه اخیستی شي؟ نو که اخیستی شي تاسو ورته څه ځانګړي انتظامات نیولی؟
نه امیر صاحب، دلته چونکې زموږ ټولنه یو قبایلي ټولنه ده، په دې کې موږ ته تعلیمي ادارې هم نسته، سرکاري ادارې سي هغه مطلب یو مخلوط تعلیم وي، کو ایجوکیشن وي سي له موږ سره زموږ خوندې له مش سره پس کولونه کې پاته سي مګر دا خو ګر سره مش تصور هم نسو کولای چې موږ د پدی لایبرری کې د مشذو د پاره هم ځای ورغه کو بلکې له یو پلوشه رڼا از موږ د سیمې یو لیکواله ده نو لا غیر سره له موږ د سې زما په خپل ذاتی د سره په تور سره وسو دیول چې ګوکه موږ تم د سې زمينه را برابر سي نو موږ کوشش کوو چې د دنجونو د پاره یو بیل لایبرری جوړ سو دلته قبایلی ټولنه ده نو په دې ټولنه کې زموږ د پاره دا سوچ کول هم ډیر ګران کار دی که څه هم موږ دې ته تیار یو موږ دلی په دغه کتابتون کې هم دوی ته ځای ورکو مګر موږ هغه قبایلی روایت او هغه زموږ څخه کم اقدار او روایت دی یو فرسوده خیالات دی دغه لوجه ځخه موږ دا نسو کولای چې موږ خپل خوندې ل نوري جونا موږ دلته په دې لایبرری کې موږ دوی ته ځای ورکو نو زموږ کوشش دا دی چې موږ به دوی ته د دوی د پاره به یو جلا ځای موږ پیدا کوو د مسجد د پاره به هم داسې یو لسی کتابتون خلاصو
دا په ژوب کې د نوي ولسی جوړ شوی کتابتون یو مسول لقمان لایق چې د مشال رادیو سره خبرې کولې د خبرونه په دې برخه کې مو پیژندل شوی لیکوال شاعر او فرهنګي شخصیت ډاکټر صادق جړک ته بلنه ورکړي چې خپل سو تازه شعرونه تاسو ته دروروي صادق جړک په لورالای پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر دی
نجیب صاحب ډیره مننه ستاسو د زنګ وهلو زبا خپل دا داوا نه کوم چې زه شاعر یم البته خپل زړه درد براس کله کله د شعر په ژبه کې په ځانګړي ډول په غزل کې بیانوم وستاسو سره زه یو غزل شریکوم چې هغه مخکې له مخکې خبرې نه غواړي چې په دې کې څه دي په ډیر ساده لفظونو پڑی روشکار لبزونو کی دا غزل ما لکلی دا پیچلی ندا مخدای دو بکی چی استاسو او دا او ریدون کو خوش اسی غزل لرز دا ویا دل وړ غرو تنظر میادی جی آ دل وړ غرو تنظر میادی جی ام مانی ام گرگر میادی جی او باگرام المرچ بستا ننگی چپ کرل دا باگرام المرچ بستا ننگی چپ کرل آ گڑای اوستا خبر میادی جی وتا جار شم وتا جار شم زوروري زوروري ستا ملګری میادیږي او زما زړچی هر ورځ پېښور غواړي تاسو پېښور کې پاتې سوی یاست زما زړچی هر ورځ پېښور غواړي پېښوري او پېښوري میادیږي زما زړچی هر ورځ پېښور غواړي پېښوري او پېښوري میادیږي ته خبره کنه د کافر لوري ستا مچکی ستا غومبری میادیږي ته خبره کنه د کافر لوري ستا مچکی ستا غومبری میادیږي او لج میونی سپغیش کی چې د مشم ستا دوی زر کی دوی کونتر میادیږي او هغه نن په میسنجر را تلیکلی اغه نن په میسنجر را تلیکلی د ژړک لالا خبرې میادیږي ا د لوړ غرو تنظر میادیږي اما ما اړیم ګورګر میادیږي نو د غزل غدر شیر ځان تخبلای وکی سای کنه زه په خپل دومره وایم چې یو وخت چې موږ به تش پېښور ته په یو منظره ولاړو یا به په یو سیاسي او ادبي دوره ولاړو بیا به رالو. کله چې زه په پېښور پوهنتون کې د پی ایچ ډی لپاره ولاړم هلته مې داخله واخیسته په 2012 د اکتوبر په میاشت کې. نو زه چې هلته درې نیم څلور کاله پاتې شوم د دې پی ایچ ډی د زده کړو د دې ډیګري د اخیستلو لپاره، نو پېښور رښتیا هم هغه خوشحال خان خټک وایي چې پېښور تر هر دیار شه. نو زه چې کله را فارغ شوم بیا یو شعر ما ولیکئ چې په سپرلي کې چې شالکوټ راته هار دی، پس پر لیکی چی شال کوٹ را تا ہاڑ دی، پیشوری وصل مسترگو تا ولاڑ دی. نو دا پیشور جان تا خپل، یو پیشور دا زما مراد یوازی پیشور شار ندی، باگرام ندی. دا پیشور چی کما پراخ سیما دا، پیشور مرکز دی، پلازمین دا. دا نو لپیشور واخ تر شانگلی تر لیلونی پوری، او تر دیر تر سر تر باجوڑا، بیا تر کواټه تر بنو، بیا تر ډیر د بنو تر لمن تر ډیر اسماعیل خانه پوری یا تر اټک پوری چې د پښتنو سیمې دي، تر مرګلی تر پلو پوری چې په دې منطقه کې تر کوړی تر سوابی تر بنیره پوری چې زه څومره ګرځېدلی یم، څومره مینه، څومره پښتو، څومره پښتونګلوي چې په دې خاوره کې وه. خدای شته چې که مې وس وای یو کور مې هلته خامخا د سواستو یا د باسین پر غاړه اتمن جوړاوه. نو هلته چې ما ژوند کاوه نجیب صاحب رښتیا هم هغه د تخلیق سیمه ده، د پند سیمه ده. هلته رښتیا هم شاعري او تخلیق چې دی هغه رښتیا هم په دغه آباد ورشو کې په دې اوبو کې په دې ژوند کې هلته رښتیا هم دغه دی. نو ځکه زه خپل کله ناکله په شعر کې یا په غزل کې پېښور یادوم همدغه علت دی چې دې خبرو کې ما وویل. بیا یو وخت بله غزل درته وایم د پوهنتون آخري شپه، هغه بیا اوس راسره نسته، بخښنه غواړم. د پوهنتون آخري شپه هغه بیا درته وایم، بس نن همدومره. که نه یوه غزل به بله ستا دپاره ووایم، ته په مسافرۍ کې هیڅ خوند ځینې واخلې. د فتوو فرمان دی ټول ایری ریشا، د فتوو فرمان دی ټول ایری ریشا، ملا ژبه دی ګونګی شونډې دی پریشا، چې تنکی چڼې دی ټول تیغه تیر کړل، ستا د الوستي کتابونه در پسې شه، د تیارو میرمن دی لنګه شوه په کور کې، زموږ د تیارو میرمن دی لنګه شوه په کور کې، زموږ په چیر دی ړنګو خونو ته بیا شپې شه. ارو راز مو جنازه باسی لخاره، ستا سپیغ لیدې ځوانانو په سیمړېشه، او ته په کوم ستر ګراغ لري پښتونخوا ته، زغله زغله زور ځه سپینې دی پریشه، ک په خپلو کې دانن یو مټی نشي، ک په خپلو کې دانن یو مټی نشي، مشران بیا در ډکه دریشه. خوشحال پر مینه بیا بارام راغلی، د جندی چپی دی بیا تودی تودی شا، دا آمد لگور دغ جغ راوزی، پشتنخوا لمن دی بیا تر مارگلی شا، دا آمد لگور دغ جغ راوزی، پشتنخوا لمن دی بیا تر مارگلی شا، دا جڑک ارمان با علا پرکیجی، دا مرچی پر کور بلعوی میلمنی شا. دیر مننا.
دا و ډاکټر صادق شړک چې تاسو خبر یو شعر نو اوریدل. له همدې سره د مجلې دا غنه تړو، بلونې با د نورو او نو مطالبو سره بیا تاسو په خدمت کیم. تر هغه د لوی خدای پامان.